رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا جا آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا جا آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. نن شنبه ده، د 1409 کال د دلوی د میاشتې 14 ده، چې د 2009 کال د فبروري د میاشتې 2 کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته اوروي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي کله طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک شي نو امریکایي عسکر به له افغانستان نه وباسي. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د افغانستان او سوریې نه د امریکایي عسکرو د وستلو پلان رد کړی. او قطر په ابوظبي کې د فوټبال د آسیایي سیالیو د قهرمانۍ جام وګټه. پوره خبرونه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نیویا ټایمز ورځپاڼې سره د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یوې ځانګړې مرکې کې یو ځلې بیا ویلي که د افغانستان د طالبانو د استازو سره د سولې موافقه لاسلیک شوه نو دی به د افغانستان نه ټول امریکایي عسکر وباسي. ټرمپ دا خبره د هغو مطبوعاتي رپورټونو له خپرېدو وروسته کړې چې پکې ویل شوي چې امریکا او طالبان د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. طالبان به د القاعدې او داعش د فعالیت مخه نیسي او امریکا به په خپل وار عسکر له افغانستان نه وباسي. په عین وخت کې د امریکا د سنا مجلس په غوڅ اکثریت د پنجشنبې په ماښام یو تعدیل منظور کړ چې د سنا د مجلس رئیس میچل میکانل او د جمهوري ګوند سرکرده غړي ملاتړ کاوه. د دغه تعدیل له مخې د افغانستان او سوریې نه د امریکایي عسکرو د راوستلو لپاره د ټرمپ د پلان سخت مخالفت شوی دی. د سنا د مجلس رئیس وروسته وویل چې اسلامي دولت او القاعدې تر اوسه په افغانستان او سوریه کې ماتې نه ده خوړلې او د امریکا د استخباراتو د مختلفو ادارو د رئیسانو ارزیابي هم دا ده. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. له بلې خوا په واشنگټن کې د مذاکراتو له لارې د نړیوال بحرانونو د حل د موسسې کارپوه میرمن لارل میلر وای دا چې ویل کیږي چې امریکایي ډیپلوماتان د دوحې په مذاکراتو کې له طالبانو سره موافقې ته نږدې شوي دي له وخت نه مخکې ښکاري. د میرمن لارل میلر په باور ټول مهم افغان سیاسي شخصیتونه باید په مذاکراتو کې شامل وي. خو هغې ومنله چې د واشنگټن حوصله د افغانستان د اوږده جنگ په ارتباط باندې اوس له حده زیاته کمه شوې ده. د رویټرز خبری اژانس د روسیې د چارواکو له قوله د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړی و چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه د راتلونکې سه شنبې په ورځ باندې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل د جمعې په ورځ وویل چې حکومتي هیئت به د مسکو په غونډه کې ګډون ونه کړي. امریکایي چارواکو د روسیې دغه وړاندیز له طالبانو سره روغې جوړې ته رسېدلو لپاره د امریکا د حالو د هڅو شنډول بللی دي. یو روسي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د رویټرز اژانس ته ویلي دا به ډېره بهتره وي چې د افغانستان چارواکي په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي د جمعې په ورځ امریکا غږ ته ویل چې حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. هغه وویل یوازینی کار چې روسانو کولای شو دا و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو لپاره زمینه سازی وکړي. دوه ورځې مخکې په کابل کې د روسي سفیر د سولې د عالي شورا د رئیس کریم خلیلي سره کتلي و خو د دواړو د ملاقات جزئیات نه دي افشا شوي. له طالبانو سره د سولې موافقې ته د رسېدو لپاره د امریکا د نږدې کېدو سره سم نن افغانان چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ سره کار کړی او د ویزو په انتظار و اوس د یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ شوي دي. دغه کسان له خپلو کورنیو سره یو ځای امریکا ته د مهاجرت د ځانګړې ویزې منتظر دي. کانګرس د 2014 میلادي کال راهیسې د 14,000 افغانانو درخواستونه تصویب کړي وو. دغه ترجمانانو ویلي دي له امریکایي ځواکونو سره د کار کولو په وجه ورته د مرګ ګواښونه کېږي او ژوند یې په خطر کې دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې تصمیم یې نیولی چې د روسیې سره د اټومي توغندیو له تړون نه وځي. خو د امریکا دغه تصمیم د چارو څارونکو ترمنځ زیاتې اندېښنې رامنځته کړې دي او هغوی اندېښمن دي چې د روسیې سره له تړون نه د امریکا وتل به د تسلیحاتي سیالیو د نوي دور د رامنځته کېدو شي. فکر کیږي چې دا تصمیم همدا شان د چین د تسلیحاتي پرمختیا نه د امریکا د اندېښنو په وجه هم شوی. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې اسرائیلي عسکرو د جمعې په ورځ په غزه کې پر فلسطینی احتجاج کوونکو باندې د ټوپکو په ډزو کې 2 کسان زخمیان کړي دي. د فلسطینی چارواکو په وینا په 10,000 خلکو د غزې سرحد د کټارې سره څیرمه په 2 کې د اسرائیلو په خلاف د مظاهرې لپاره راجمع شوي وو. د وینزویلا سوسیالیست جمهور رئیس نیکولا ماډورو چې په سیاسي جنجالونو کې ګیر دی د جمعې په ورځ په ملي تلویزیون په داسې حال کې راښکاره شو چې د پوځي تمریناتو او نظامي رسګزشت ننداره کوله. ټاکل شوی چې پر ماډورو باندې د سیاسي فشار د زیاتولو په خاطر نن د شنبې په ورځ د حکومت په زرګونو مخالفان مظاهرې وکړي. له بلې خوا د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د جمعې په ورځ د فلوریډا په مرکز میامی کې د ماډورو د حکومت د سیاسي مخالفانو سره چې په جلاوطنۍ کې په امریکا کې ژوند کې ملاقات کړی او د ټرمپ د ادارې د ملاتړ ژمنې ورسره کړي. د سومالیا حکومتي سرچینو ویلي دي چې د السباب وسلوالو جنګیالو د اسلامي دولت اعدایش پر طرفدارانو باندې خپلې حملې کمې کړي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. پام وکړئ د دې خبرونه لومړی رپورټ ته. افغان حکومت په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د رواني 3 د ورځې غونډې ته پلاوی نه استوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سغبت الله احمدی وایي دا ډول کانفرنسونه د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورت را لېږلی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغت الله احمدی د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې افغان حکومت د روانې 3 په ورځ د روسیې په پایتخت مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیدونکي کنفرانس ته د دې لپاره پلاوی ناستی چې د ښاغلي احمدی پر وینا په دغه بڼه چې دا کنفرانس جوړیږي په افغانستان کې د سولې بهیر د پرمختګ سره مرسته نشي کولی.
یوازنی کار چې روسانو کولی شو چې مرسته وکړي هغه د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو د استادو ترمنځ مخامخ ناسته ده. له دې نه پرته دا غونډه په دې چوکاټ کې افغانستان سولې سره مرسته نشي کولی او ټاکل شوی نه ده چې موږ پکې برخه واخلو.
صحبت الله احمدی ویل چې افغان حکومت لوړاندې په دغه کانفرانس کې د ګډون مسله ارزولې وه. هغه ویل چې روسیې تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باندې د سولې له بهیر څخه ملاتړ کړی او د افغان حکومت تمه هم دا ده چې دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې ټاکل شوی د 3 په ورځ په مسکو کې د طالبان د اساسو په ګډون د افغانستان د سولې په تړاو یو کانفرانس جوړ شي. په کابل کې وی سرچینی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې په مسکو کې د 3 د ورځې غونډه د مسکو پر مټ په نوم د کانفرانسونو په دوام کوم کانفرانس ندی بلکې دغه سرچینی پر وینا د 3 د ورځې کانفرنس په روسیا کې د مشتو افغانانو په نوښت جوړیږي. دغه سرچینی د وینا لمخې دغه کانفرنس ته د افغانستان یو شمېر سیاسي ډلو مشران هم بلل شوی دي. د ریپورټونو لمخې په کابل کې د روسیې سفیر د دې ولې په سر کې دغه کانفرنس پاړه د افغانستان د سولې علي شورا د رئیس محمد کریم خلیلی سره هم خبرې کړې خو دغه خبرو جزئیات لا په ډاګه شوی نه دي. د افغانستان د سیاسي چارو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې روسیا هم غواړي چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپل سیال امریکا څخه شاته پاتې نشي. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات پیدا محمد نظری په دې باور دی چې د روسیې غونډه یوازې یو نمایشي بڼه لري.
دا په کټ د مسکو اکټونه کې د امریکا په مقابل کې په د سوریې ترانه ولې بیا تر هر ځای پورې زه نظر می دادی چې یو ور باید امریکا او طالبان و یو فیصله متوره سیږي ورسته بیا د افغانستان دولت سره خبري شروع کړي.
خغلی نظری وی چې په مسکو کې د افغانستان په اړه د افغانانو په نوښت د غونډې جوړیدل د روسیې د موافقه پرته نشي جوړیدل. د دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د روان لمریز کال د لړم په 13 په مسکو کې د طالبان د اساسو په ګډون د 12 وادونو د اساسو په ګډون د افغانستان د سولې په تړاو کانفرنس جوړ کړو چې د سولې شورا اساسو هم پکې ګډون کړو. په مسکو کې د دې غونډې بندوبست په 10 کې شوه چې وسلواله طالبانو د امریکا د حکومت له اساسو سره د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې د خبرو یو بل لړۍ تیرونه بشپړه کړې ده او ټاکل شوی چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د طالبانو له اساسو سره د روان میلادي میاشتې په 15 بیا په دوحه کې خبرو ته کیږي. هم امریکایي چارواکو او هم طالبانو ویلي چې د قطر په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی او دواړه خواوې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو ځواکونو د وټلو او د دغه ځواکونو د وټلو په صورت کې له افغانستان څخه امریکا او نورې نړۍ ته د غوښت نه راولاړولو په اړه د تضمینونو د برابرولو په برخه کې په اصولو کې موافقه ته رسیدلې، خو تر اوسه دواړو غاړو ترمنځ کومه موافقه لاسلیک شوې نه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دوحه کې د امریکا او د طالبان ترمنځ په خبرو ناخوښي ښودلی او ویلي دي چې دی به د افغانانو د خوښې پرته په کومې موافقې باندې لاسلیک ونه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په دې وروستیو کې د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه پکتیا ته څه باندې 2200 کورنۍ د ناامنۍ او وچکالۍ له امله کډوالي سوي دي. دوی له دولت او مرستندویو بنسټونو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
شاوخوا 15 کلن حبیب رحمان په ګردیز ښار کې په لاسي کراچۍ کې د خلکو توکي ښکته پورته وړي. د ده کورنۍ سمده مخ کې د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه د جګړو له امله را بېځایه شوې. حبیب رحمان او ورور یې د کراچۍ چلولو له درکه له لاسته ورغلو پیسو څخه د کور کرایه هم ورکوي او د کورنۍ ځینې نورې اړتیاوې هم پرې رفع کوي، خو وایي چې په ژمي کې د دې مزدورۍ مزه هم نشته.
وزله مجبوري ده، گزاره نه کیږي، بیخي کار نسته. ګرځو باید سلمک سر دي سي حکومت مرسته وکړي، و ځکه غریبي ده، کار نه کیږي، یخته ګاډۍ نه کار دي، ګاډۍ کار نه کیږي، بس موږ هم دلته راغلي پراته د کور کرایه راپسې ده.
د حبیب رحمان د کورنۍ په څیر سلګونه نورې کورنۍ هم له مختلفو ولایتونو څخه د ناامنۍ او ځینې نورو ستونزو له کبله پکتیا ته راکډوالي شوي. دوی د بیروزګارۍ له کبله له اقتصادي ستونزو شکایت لري. د غزنی له مقر ولسوالۍ نه راکډوال شوی شیر احمد له خپلې کورنۍ سره ګردیز ښار ته څیرمه په یوه کرایي کور کې اوسیږي. دوی دولت او خیریه بنسټونو ته د مرستو لپاره سترګې په لار دي.
زندگی خو نور دلته دونه داسې استرم پامند، نور خو د اوسېدلو جیم نسته. په یو تاکي دوه تاکي بس ته پامل اوسېږو، ټول کورنۍ په یو دوه تاکي کې اوسېږو. ساړوسته ځینې خلکو مالونه پاتسول، ځینې خلک کورونه څه شي سیوب کې، ځینې خلک خدای سره بار بیخي خپل کالي لانه دی اخیستي. اکثریت خلک له جنگوچ پکته خپل سره پامن کړی دی، نور مالونه چن ټول پڅوي.
د پکتیا د رستنیدونکو او کډوالو چارو د رئیس په وینا له غزنی، لوګر، هلمند، فراه، کندوز او ځینې نورو ولایتونو څخه په دې وروستیو کې ګردیز څه باندې 1200 کورنۍ د ناامنۍ او وچکالۍ له امله را بېځایه شوي. عبیدالله مرحونی وایي چې د مرستندویو سازمانونو په مټې نږدې پر دغو ټولو کورنیو اړین خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشلي. هغه زیاتوي هڅه به وکړي چې د دې کورنۍ ستونزو ته رسیدګي وکړي.
مخکې له دې نه چې د طبیعي پیښو له امله یا مثلا د جنگ او نورو عواملو له امله خلک له خپل اصلي ټاټوبي څخه بې ځایه کیږي، موږ یوه ذخیره ورته ولرو، یو آمادګي ورته ولرو، یو پلان ورته ولرو، تر څو کله چې دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي موږ آنن وکولای شو درته ورسیږو او یو څه مرسته ورسره وکړو. که داسې وي چې دوی وار د واره بې ځایه کیږي او موږ مخکې له مخکې پلان ورته ونه لرو، نو واضحه خبره ده چې موږ نشو ورته رسېدلی.
د پکتیا ولی مرستیال عبدالولی صحی چې پر یو شمیر داخلي بیزایه شوو د پاکستان له لوري د مرسته شوو غنمو د ویش پر مهال خبرې کولې، دغه خلکو ته د نورو مرستو د راجلبولو اطمینان ورکړ.
نقدی پیسې کومک کړی دی، وړمو کومک ورسره کړی، وریژمو کومک ورسره کړی. یوازینی شی چې اوس هم دود د منځه تللی دی هغه دی د خیمې د شیان نه ورکوو، ځکه چې بیرته بیا کمپونه شروع کیږي، نو د دوی سره وخت نا وخت مونږ کومکونه جریان لري.
روان دی 1990 هجری شمسی کال د افغانستان په شمالي، جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې د وچکالۍ او ناامنۍ له امله سلګونه زره خلک له خپلو مینو بېځایه شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. افغان دولت ویلي امریکا، انګلستان او جاپان له بېځایه شوو خلکو سره د څه باندې 500 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې ژمنه کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د مهاجرت ځانګړي ویزې د افغان او عراقي ژباړونکو او د امریکا د حکومت د هغو نورو کارکونکو لپاره یو حیاتي ارزښت لري چې د خپل کار له امله له ګواښونو سره مخامخ دي. دغه ویزې دوی ته د دې فرصت برابروي چې امریکا ته کډه وکړي او خوندي واوسي. خو سش کال په داسې حال کې د دغه ډول ویزو د ورکولو پلان وجود نه لري چې له افغانستان څخه شایي د امریکا سرتیری ووځي. د امریکا ژغ خبریال ریمن ټیلر وایي چې دغه ډول زرګونه کسان د یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره د سولې یو احتمالي پلان ته نږدې کیږي، د شاوخوا هغو 1900 افغانانو ترمنځ د بې سرنوشتې یو احساس رامنځته شوی دی چې د ځانګړو ویزو یا اس آی وی ته سترګې په لاره دي. دغه ویزې هغو ځایي کسانو ته ورکول کیږي چې د امریکا له حکومت سره کار کوي او د خپلو وظایفو له امله له ګواښونو سره مخامخ دي. جانس شینواره چې په اس آی وی امریکا ته راغلی او اوس د هیڅوک د پاتې نشي په نامه د ډلې د بنسټ ایښودونکو څخه دی، له هغو کسانو سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره کار کړی وي. هغه وایي چې د سولې او موافقه هغوی له لا زیات خطر سره مخامخ کوي.
یاغیان نشي کولی چې دلته راشي او یو امریکایي ووژني. د هغوی لپاره تر ټولو اسانه لاره دا ده چې هغه څوک ووژني چې په افغانستان کې د ترجمانۍ له لارې د امریکایي سرتیرو ملاتړ کوي.
دغه ژباړونکي هغه خطرونه بیانوي چې عراقي او افغان ترجمانان د امریکا له پوځ سره د کار کولو له امله ورسره مخامخ دي. هغوی همداراز د اس آی وی د اوږدې پروسې څخه سر ټکوي. اوس له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو امکان دغه ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي او هغه کسان لا یو بې سرنوشته وضعیت سره مخامخ دي چې درخواسته یې ورکړې او یا درخواسته یې ورکوي. دا سفیان په نوم یو ژباړونکی وایي
These guys are still out there. They're still experiencing the danger and the threat and the aftermath of, you know, a war that's
دغه کسان لا هم هلته پاتې دي او لا هم د هغې جګړې له خطر، ګواښ او نتایجو سره مخامخ دي چې لا روانه ده.
کانګرس د 2014 راهیسې د 4500 افغانانو درخواستې تصویب کړې دي، خو د ټرمپ ادارې ویلي چې د یوې بودیجوي مقررې له مخې یې د 2019 کال بودیجې څخه د 4000 ویزو پیسې کمې کړې دي. له بلې خوا دوه کاله مخکې چې د ټرمپ ادارې امریکا ته د راتلونکو مسافرو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي، یو شمېر اس آی وی ویزه لرونکي امریکا ته په لاره توقیف شوي دي. د امریکا د مهاجرینو د منلو د پروګرام کارکوونکي ارن سلیون وایي
We're introducing them to community volunteers. We're reinforcing for them that they are welcome here, that they have a lot of support.
مون کاوی ته په کلک وایو چې دلته د هغوی هر کله کېږي او د هغوی ډیر ملاتړ کېږي. خو کله چې دروانو حالاتو په اړه خبرونه اورو او دا چې نورو پاتې کسانو ته د سفر کولو اجازه نه ورکول کېږي، نو فکر کوم چې دا پریشانی او اندېښنې رامنځته کوي.
آیا په 2019 کې به دغه ډول نوري ویزې ورکړل شي؟ دا اوس تر کانګرس پورې اړه لري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګری څخه د ویزې اخیستل لا هم ستونزې لري. د چهارشنبه په ورځ د قونسلګری مخې ته د ډیرو خلکو د اوږده انتظار او ګڼې ګڼې په وخت کې یو سپین ژری مړ شو. مسؤولین وایي هر ورځ شاوخوا 1000 کسانو ته ویزې ورکول کیږي، خو د 3000 څخه ډیر خلک ورته مراجعه کوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د قونسلګری مخې ته ګڼه ګوڼه، ګیلې، د کنداغونو گزارونه او بډیا خستو نارې هر څه زړه په زړه دي. لا هم پکې عمر خوړلې تر پخو لاندې کیږي. پرون هم دلته یو راولوید او له ژوند سره مخخه کړي.
پرون دلته یو سپینګیره و،
کلیوال په هغه شپې ته کلن عزیز خان خاوري اړي چې د ځان او بډای میرمنې پر روغتیا پسې څو ځله د ویزیا خستو هڅه کړې، خو په مرګ یې تمامه شوه. کورنۍ یې وایي یوه نیمه میاشت مخکې ټوکن اخیستی و، خو قونسلګرۍ ته په هر ځل ورتګ به ناهیلې ستنېده.
هیڅوک زموږ جړا، زموږ وزر، زموږ نارې دا نه اوري. نه پوهېږم چې ولې داسې کوي. موجوده نظام ولې په دې فکر نه کوي؟ موږ دغسې مظلومان خلک یې، ایسې افسار تللی او سی مړه راغی
په بارانه کې میرمنې د دوکانونو چنې تناستې دي لا ډیر مزل ور پاتې دی چې د قونسلګری دننه دروازې ته ور ورسی امریکا غږ ویډیو تر لاسه کړی چې پولیس ته قونسلګری مخې ته یو کس په کنداغونو وای کمیستی وباسی او رینجر ته پورته کوي تور دا دی چې د غوړ نستونی چاره مخ کې زی خو د بی وسه او بی قصدی خدای عمل ځینې خو لا دومره ناهیلي شوي چې په ډیرې سختۍ یا اخیستي پاسپورټونه څیری کړل قونسلګری وایي د رشوت اخیستو په مسله کې د ننګرهار له چارواکو سره غږېدلی او که یې په چا ثبوت کینو په ضدي اقدام کوي
دا ټول اختیار د افغان چارواکو سره دی هغوی چې څومره خلک مونږ ته رالیږي مونږ ټولو ته ویزې ورکوو او ظاهره ده قونسلګری هم یو خاص تعداد کې ویزې ورکولی شي هغې نه زیاتې ممکن نه وي څومره چې زمونږ سره کار کولو والا خلک
څومره ورکوئ تاسو د ورځې څومره اټکلي څومره ویزې تاسو ورکوئ
مونږ زر 1200 ویزې د ورځې ورکوو
خو امریکا غږ پر ټلیفون سب شوي ځینې داسې غږونه هم ترلاسه کړي چې د ویزې اخیستو لپاره د کمیشن کاری خبرې پکې کیږي بل پلو د ننګرهار ولایتي اداره په ویزو کې د بډې اخیستنې مسله نه ردی خو وایي د ګڼې ګوڼې د ختمېدو لپاره په کړو اقداماتو کې پاتې راغلي
کسان شاوخوا نیول شوي هم دي د فساد په جرم باندې هلته تر هغې پورې چې دا موضوع په مرکزي کچه بحث نه شي او ورته نتیجه پیدا نه شي په ولایتي کچه امکان نه لري چې دا موضوع حل شي موږ دا موضوع په رسمي ډول له مرکز سره شریک کړي تر څو د پاکستاني چارواکو سره یې شریکه کړي او د حل لارې چارې ورته وکتل شي
هغه وایي قونسلګری تر زرو ویزې شي خو ورته د ولاړو خلکو شمیره له 3000 اوړي مګر د حل لارې پیدا کیدلی ولایتي اداره او قونسلګری ل خپل وسه پورته چاره غني
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
په میانمار کې د دوو خبریالانو چې د روهینګیا مسلمانانو د ستونزې په باره کې د رپورټونو د خپرولو په ارتباط ورباندې 9 کاله د بند سزا راختلې وه مدافع وکیلانو د دغه هیواد سترې محکمې ته عرض وکړ د امریکا ژغ خبریال جیف کیستر په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی
2 کلن والون او 8 کلن کیاو سو او د سپتمبر په میاشت کې په دې تور ونیول شلو چې غیر قانوني رسمي اسناد ورسره وو دغه مهمې پیښې د میانمار د ډیموکراسۍ د پرمختګ په باره کې پوښتنې پیدا کړې او د بشري حقوقو ملاتړ کوونکو په دې اړه شکایتونه کړي دي د دغه خبریالانو مدافع وکیلانو د جنوري په میاشت د یانګون سترې محکمې ته عریضه وکړه مګر دغه محکمې عریضه رد کړله او په دې اړه اوس یوازانۍ مرجع ستره محکمه ده د عریضې د کولو نه وروسته یو د مدافع د وکیلانو نه کین مانګ زو خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې وای
د اتموست ادوانټیج فار اس از to set aside the finding of the lower courts and to acquit the two accused Walon and Jobso that is the most favorable decision we are hoping
زمونږ لپاره یو ځانګړی ګټه دا ده چې د ابتدایي محکمې تحقیقات یوې خواته کېدو او دوه تورن کسان والون او کیاو سو او آزاد کړو دا یو ډیره غوره پریکړه ده چې موږ هیله لرو مګر که داسې ونشي نو ستره محکمه به د ابتدایي او عالي محکمې دواړو تحقیقات تایید کړي او سزا به کمه کړي د پولیسو هغه صاحب منصب د جمعې په ورځ له بند نه خوشې کړه شو چې په محکمه کې د خبریالانو د قضیه په باره کې شاهدي ورکوله ده د دغو دوو کسانو په نیولو کې مرسته کړې وه د ده د شاهدۍ نه وروسته مویان ناینګ نه په دې تور بندي کړی شلو چې حکومتي اسرار یې څرګند کړي وه او د ده کورنۍ په زور له هغې سیمې نه وویستل شوله چې د پولیسو کورنۍ پکې اوسیږي دغو خبرالانو په لویدیز ایالت رخین کې د هغو لسو تنو روهنګیا مسلمانانو عام قتل چې د پاخه عمر او تنکي ځوانان په کې وو په باره کې راپورټ ورکوو چې د 2018 کال د دسمبر په میاشت کې نیول شوي وو. دغه کسان د امنیتي قواوو او محلي بودستانو لخوا وژل شوي وو. دغه عام قتل د هغه پراخه ځپلو یوه برخه وه چې د 2018 کال د اګست په میاشت کې پیل شوی او دغو عملیاتو څه باندې 100,000 روهنګیا مسلمانان مجبور کړل چې بنګلادیش ته مهاجر شي. د بشري حقوقو ډلې د میانمار د واقعي مشر آنګ سان سوچی نه وغوښتل چې له خپل نفوذ نه د دغو خبریالانو په بخلو کې کار واخلي، مګر دې له دې نه انکار وکړ او وایي د خبریالانو بندي کېدلو د بیان د ازادۍ پورې ارتباط نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
کموزه ماشومان هغه ماشومان دي چې دوی د تولد په وخت کې د دوی وزن د 2500 ګرام نه یعنی د 2.5 کیلو نه د دوی وزن کم وي او یا هم د دوی وزن د 15 پاوند او 8 اونسو نه چکله کم شي د ماشومان ته مونږه لو برتویت او یا کم وزنه نوی زیږیدلي ماشومان وایو. د دې لوی لامل اصلا هغه میندې چې عمرونه یې کم وي د 18 کالو نه یا مثلا عمرونه یې ډېر زیات وي یا دوی په خپله تکلیفونه لري، مزمنه تکلیفونه لري میندې، لکه مثلا مزمنه ناروغي دي، میکروبي ناروغي دي، زړه ناروغي دي یا مثلا د سږو ناروغي دي. یا هغه مېندې چې مثلا شپږ میاشتې لا د حمل نه دي یو وزې حمل نه تیر شوی وي او ورپسې بل حمل اخلي، نو دا ډېر داسې دلایل دي، ډېر عوامل دي چې کېدای شي چې مور دغه ماشوم د مور په نسکی پرسلہ انکشاف ہونے کی او پرسلہ پا مغا انترا یوترین گروت ریٹرڈیشن باندی مطلع شید.
بله ډاکټر صاحب محترم، تاسو ویل چې بعضې میندې دي چې فرزن عمرونه کم وي یا ځینې ناروغۍ لري یا ځینې نور ستونزې لري چې د دوی اولادونه اکثره وخت کم وزنه یا داسې مشکلات لري چې بیا وخته پیدا سي، نو دغسې میندو ته ستاسو توصیه څه ده چې فرزن دوی د کومو کارونو څخه فرزن پرهیز وکړي که چیرې دوی امیدواره سي؟ زموږ په وطن کې تاسو ته معلومه ده چې بیخي په کم عمر انجلۍ واده کوي او بیا کوچنۍ پیدا کوي یا فرزن ځینې نور مشکلات لري، نو د دغه سباندو چې فرزن په دغه وخت کې دوی امیدوار سي یا دوی باید د کوم کارونو څخه پرهیز وکړي چې اولاد یې سم سالم و دنیا ته راسي؟
ډېره مهمه نقطې ته تاسو اشاره وکړه. اول خو مهمه خبر دا چې اول خو واده باید په خپل وخت وشي، یعنی هغه مور چې په خپل پخه مې ده که یې نن واده هم کوي ډېر کوشش په دې وشي چې دوی حمل وانخلي.
بله،
او کله چې دوی یو حمل واخلي بیا ډېر کوشش په دې وشي چې دوی د الله پرله پسې او هغه شیر په شیر یا شیدې په شیدې ماشومان دنیا ته راشي او ماشومان یو ماشوم د ماشومانو ترمنځ باید فاصله ډېره وساتي.
بله،
هغه خپل د هر ماشوم په منځ کې باید درې کاله فاصله وي. دوم دا چې دوی باید ډېر ثقیل کارونه ونه کړي، فزیکي کارونه، ډېر ثقیل فزیکي کارونه. بل دا چې دغه مور باید دوامداره ور نه درېږي، یعنی هغه کار چې په ولاړه باندې کېږي هغه کارونه باید ونه کړي.
ډېره مننه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړې، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي، په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.